360 में पाकिस्तान में अफगान तारकीन वतन के लिए जगह तंग, इस्लामाबाद वापस ना जाने वाले लाखों अफगानों के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार करेगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने के लिए दी गई मोहलत कल खत्म हो गई। पाकिस्तान के निगरान वफाकी वजीर दाखिला के मुताबिक यकम नवंबर के बाद रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अगरचे हुकूमत के मुताबिक उसकी कार्रवाई तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ है, पाकिस्तान में तारकीन वतन की अक्सरियत अफगानों की है और हुकूमत इन पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगा चुकी है। 40 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन और तारकीन वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान के मुताबिक उनमें से 17 लाख गैर कानूनी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 2 लाख अफगान रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस लौट चुके हैं। ताहम अफगान तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान नहीं जाना चाहती। ये अफगान वापस क्यों नहीं जाना चाहते और पाकिस्तान पर इन तारकीन वतन को निकालने पर तनकीद क्यों हो रही है, आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने इस्लामाबाद के इस फैसले के हवाले से वजाहत देते हुए कहा कि यह फैसला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक्वामी उसूलों को मद्देनजर रखकर किया गया है। उधर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कल अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत पनाह के हुसूल के मुंतजर गैर कानूनी अफगानों को डरा धमका कर अफगानिस्तान जाने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ अफगान हुकूमत के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर ने अफगान शहरियों को निकालने के अमल को तमाम रिवायात के खिलाफ करार दिया है। पाकिस्तान हुकाम के मुताबिक अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए मजमूई तौर पर 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स बलूचिस्तान से और 4 खैबर पख्तूनख्वा में अफगान सरहद से मुतसिल इलाकों में है। इनमें से 1 खैबर पख्तूनख्वा में तुरखम का क्रॉसिंग पॉइंट भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस सरहदी गुजरगाह के इलाके में गए और हमें दिखा रहे हैं कि वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है।
अफगान महाजरीन की आज वतन वापसी का आखिरी दिन है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी जिसका आज आखिरी दिन है और इस मौके पर अभी हम इस वक्त मौजूद हैं लंडी कोतल के मुकाम पर, जहां पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक होल्डिंग एरिया बनाया है, क्योंकि इस वक्त पेशावर से लेकर तुरखम बॉर्डर तक जो सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है, हज़ारों की तादाद में ये गाड़ियाँ हैं और अफगान महाजरीन अपने वतन वापस जाने के लिए इस सड़क से गुजर के जा रहे हैं। इन तमाम इस ट्रैफिक को बरकरार रखने के लिए एक होल्डिंग एरिया यहां पर लंडी कोतल में बनाया गया है और यहां पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं जिनमें कई लाख लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इनकी यहां पर मुकम्मल स्कैनिंग करने के बाद नादरा की यहां पर 10 मोबाइल वैन्स जो हैं यहां पर मौजूद हैं और इन मोबाइल वैन्स में तमाम अफराद का जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और इनको उसके बाद यहां से तुरखम बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया जाता है। तुरखम बॉर्डर के ऊपर भी वहां पर उनको एक बार फिर दोबारा से चेक किया जाता है, उसके बाद ये अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन हैं, लाखों की तादाद में हैं। जो पेशावर से लेकर तुरखम के बॉर्डर तक जब हम आए तो हमें हर तरफ गाड़ियां थी वो नजर आ रही थी। ये होल्डिंग एरिया यहां पर भी हजारों की तादाद में मुख्तलिफ ट्रक्स जो है वो हमें मौजूद हैं जिनमें ये अफगान महाजरीन अपना तमाम साजो सामान लेकर अपने वतन वापस जा रहे हैं। हुकूमत का यह कह रहा है कि इसकी इस अमल की जो है मुकम्मल तौर पर इनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, कोई भी यहां पर कैंप लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई होल्डिंग एरिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके, सड़क के ऊपर ट्रैफिक जो है वो जैम ना हो और उसके बाद उनको दोबारा से आगे रवाना कर दिया जाएगा। तो अब तक की जो सूरत हाल है कि यहाँ पर कई हज़ार जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर तुरखम बॉर्डर की तरफ रवाना की जा रही हैं और इम्कान ये है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जो है वो अफगानिस्तान भिजवाया जा सकेगा, लेकिन ये अमल जितने लोग इस वक्त यहाँ पर रोड्स पर मौजूद हैं मुमकिन नहीं है कि ये तमाम के तमाम बॉर्डर क्रॉस कर सकें। तो इम्कान ये है कि ये प्रोसेस कल के दिन भी जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफगान महाजरीन के काफिले उनकी अभी भी इस इलाके में आमद का सिलसिला जारी है।
आसिफ ने कल ये स्टैंड अप रिकॉर्ड किया, वहां पे वो कल इस इलाके में मौजूद थे और जो सूरत हाल थी उस हवाले से हमें बता रहे थे। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तजा ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चमन में क्या सूरत हाल है। मुर्तजा, चमन बॉर्डर से वापस जाने वाले तारकीन वतन की क्या सूरत हाल है, कितने लोग जा चुके हैं अब तक यहाँ से?
جی بالکل، جو صوبائی نگران وزیر اطلاعات ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ اب تک جو رضاکارانہ طور پر غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں جن میں افغان باشندے ہیں ان کی تعداد 35,000 کے قریب ہے، جو رضاکارانہ طور پر چمن جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو مہلت دی گئی تھی حکومت کی جانب سے وہ ختم ہوا ڈیڈ لائن، اور جو کوئٹہ اور اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 6 ہولڈنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر ان تارکین وطن کو جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی، کریک ڈاؤن ہوگا اور اس کے بعد وہاں پر انہیں ان ہولڈنگ سینٹرز میں لایا جائے گا۔ آج صبح جب ہم کوئٹہ کے ایک ہولڈنگ سینٹر گئے تو وہاں پر فی الوقت تو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تارکین وطن کو نہیں لایا گیا تھا، لیکن حکام کا یہ کہنا تھا کہ آج شام تک یہ سلسلہ شروع ہوگا اور کل جو ہے یہ بڑی تعداد میں وہاں پر جو ہے جو تارکین وطن ہے غیر قانونی وہ موجود ہوں گے، اور اس کے بعد ایک دن وہاں ان کو رکھنے کے بعد چمن روانہ کیا جائے گا۔
اور اس وقت مہلت ختم ہونے کے بعد جو بلوچستان میں غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے صرف ہولڈنگ سینٹرز کی حد تک محدود ہے یا اس کے علاوہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے؟
جی بالکل، گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل صوبائی حکومت کی جانب سے متعدد بار پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، جب مہلت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد مکمل طور پر کریک ڈاؤن ہوگا اور تمام وہ افراد جن کا تعلق افغانستان سے ہے، ایران سے ہے یا کسی بھی ملک سے ہے اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتاری کے بعد ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہولڈنگ سینٹر میں ان کو لا کر ان کے جو بائیو میٹرکس ہیں وہ کر کے انہیں ملک سے ملک بدر کیا جائے گا۔
بہت بہت شکریہ مرتضیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو چمن میں صورتحال ہے اس وقت۔ اس حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کیا پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر افغان تارکین وطن کو کوئی سہولت دینے کو تیار ہوگا، اور جو افغان اب تک پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکے ان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال۔ بیرسٹر، پاکستان کے تارکین وطن کو نکالنے کے اعلان کے بعد ہزاروں افغان واپس تو جا چکے لیکن ابھی لاکھوں باقی ہیں، ان کے لیے پاکستان کی اب کیا پالیسی ہے؟ بیکاز اتنا بڑا کریک ڈاؤن پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے کرنے کی؟
السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو فار ہمارا موقع جاننے کی آپ نے کوشش کی۔ ابھی تک جو لاسٹ نائٹ 104,000 جو ہے وہ لوگ اپنے وطن جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں، اور آج کے دن میں جو ہے آن ایوریج، یہ ہمارا ڈیٹا ہر روز رات کو ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، تو آن ایوریج جو ہے یہ تقریباً 15,000 to 18,000 جو ہے وہ لوگ ڈیلی یہاں سے وہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو تھوڑا ہم وضاحت اس کی کرتے چلیں کہ ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ڈیز۔ آج فار ایگزامپل جو ہے واز اے ڈے فار اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، تو وہ جو لوگ ہیں ان کو آج ہم نے یہاں سے جو ہے وہ تھرو نادرا، اور ہم نے دو پوائنٹس بنائے کہ وہ جو انفلکس ہے لوگوں کا وہ کم ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ جو ہوگی 2 days that will be dedicated just to پنجاب، اینڈ دین آفٹر دیٹ 3 days جو ہوں گے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں گے۔ تو اور یہ سائملٹینیس پروسیس اس وقت چل رہا ہے، ایک طرف جو ہیں وہ لوگ ہیں جو والنٹیریلی یہاں سے وہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس طرح وہ پہلے جا رہے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ جائیں گے۔ اور دوسرا جو سائملٹینیس جو سیکنڈ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فار ایگزامپل یہاں پہ اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے کیمپس بنائے ہیں کہ وہاں پہ وہ لائے جاتے ہیں، ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ 3 points ہیں ہمارے، ایک ہری پور میں ہے، ایک پشاور میں ہے، ایک لنڈی کوتل میں ہے۔ دونوں پروسیس جو ہیں یہ سائملٹینیسلی جو ہے اس وقت ہمارے چل رہے ہیں جی۔
بیرسٹر, ایک چیز, جب سے ان تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان ہوا ہے تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے طالبان حکومت پہ یا افغان طالبان پہ, کیا کوئی نتیجہ نکلا اس کا؟ افغان طالبان کی طرف سے کوئی لچک دکھائی گئی اپنے موقف میں, پاکستان کی ڈیمانڈز کے بدلے میں کچھ ہوا اب تک؟
دیکھیں, میں آپ کو معیشت میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, جس ان قوانین کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ سٹیزنز رہتے ہیں, اور وہاں پہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پتہ ہوتا ہے. اب ہمارا جو اولین فرض ہے ایز اے گورنمنٹ وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا مان و جال کا, جان کا تحفظ کرنا, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ ہر قیمت انشاءاللہ برقرار رکھنا. تو جب لوگ آپ کے پاس آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انلیگل طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مثالے یہ چلے جائیں اپنے ملکوں کو واپس, ہو جس ملک کے بھی ہوں, افغانستان کے ہوں, افریقہ کے ہوں, امریکہ کے ہوں, یورپ کے ہوں, جہاں کے بھی ہوں, اپنے ملکوں کو یہ واپس جائیں, وہاں پہ یہ پاسپورٹ بنائیں, ہمارے وہاں پہ ویزاز کے ایمبیسیز موجود ہیں, اور وہ وہاں پہ ویزا لگا کے اگلے دن بے شک واپس آ جائے.
لیکن بیرسٹر, میرا سوال یہ ہے کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا, اور یہ آج سے افغان تارکین وطن جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہ رہے. 17 لاکھ اگر پاکستان نے ڈیٹا جمع کیا ہے کہ موجود ہیں, تو یہ آل آف اے سڈن کیوں ہوا؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ طالبان پہ پریشر ڈالنے کی افغان طالبان پہ کوشش ہو رہی تھی, اس میں کوئی نتیجہ نکل سکا اب تک؟
دیکھیں, یہ جو ہے نا, یہ کافی پہلے مثالیں ہو جانا چاہیے تھا. آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں, آج جو ہمارے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے فار ایگزامپل, تو جہاں پہ گورنمنٹ کی اس وقت بالکل زیرو ٹالرنس ٹورڈز اینٹی اسمگلنگ, یہ جو انلیگل امیگرنٹس, یہ جو معاملات ہیں, دیکھیں نا ہماری اکانومی کا جو حشر ہو گیا ہے فار ایگزامپل, جو ہمارے ملک کا ہو گیا ہے جس طریقے سے
پاکستان, یہ سارے پوائنٹس جو ہیں, یہ سارے پوائنٹس ہم ہر طرف سے سن چکے ہیں. میں صرف آپ یہ تنقید کا جواب چاہ رہا تھا, لیکن آپ اس کو اگر اوائڈ کر رہے ہیں تو ایسے تمام افراد, جی میں طالبان پہ جو پریشر کی بات ہو رہی تھی, کہ ایک تنقید یہ تھی کہ طالبان پہ پریشر ڈال کے پاکستان کچھ اچیو کرنا چاہ رہا ہے, کچھ نکلا اس میں سے؟
دیکھیں, جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی, اس کی اپنی بقا بھی اس میں ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طریقے کے جو سٹیپس ہے وہ لے, اور یہ مینس جو ہے اس کو ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب ہماری حکومت جو ہے وہ تو پرعزم ہے کہ بالکل ان چیزوں کو وہ ہینڈز آن جو ہے ہماری حکومت, ہماری افواج پاکستان, ہمارے ادارے سب جو ہیں وہ ون پیج پہ ہیں. افغان حکومت, انٹرم حکومت کی اپنی بقا جو ہے وہ بھی اسی میں ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اسی طرح کے سٹیپس لیں؟ ایک لاسٹ پہ مجھے چیز بتائیے گا کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد جو لوگ پاکستان میں آئے, ان میں سے غیر سرکاری تنظیموں, ہیومن رائٹس اور صحافتی اداروں کے ساتھ منسلک افغان جو ہیں وہ اپنی زندگی کو خطرہ سمجھتے ہیں ادھر, انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی سہولت دی جائے گی؟
بالکل, جو جن کو ایسے مسائل ہیں یا جن کو ایسے وہ ہیں, تو پچھلے دنوں جو یہاں پہ ہمارا ایک ڈیسیجن ہوا تھا کہ ایسے کوئی سنگرز تھے اور ایسے کوئی لوگ تھے جن کو جان کا وہاں پہ خطرہ ہے, اور وہ دیکھیں, وہ جس کسی ملک کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ پولیٹیکل اسائلم ہو گیا, یہ جان کا خطرہ ہو گیا, تو یہ قوانین دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو ہم ایسا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, اور ہم پوری فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں ان لوگوں کی, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ہم کسی کو وہ نہیں کر رہے ہیں نہ جبر سے نہ زور سے, والنٹیرلی یہ لوگ خود جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان کو, مثالیں آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز آزاد ہیں, میڈیا آزاد ہے, آپ دیکھ لیں کہیں پہ پاکستان گورنمنٹ نے کسی قسم کا ایسا اقدام اٹھایا ہو, اور جہاں پہ کسی کو ایسے خطرات موجود ہیں تو وہ پوری دنیا میں اس کے قوانین ہیں. ہم پاکستان حکومت ایسے کسی کو وہ نہیں کرے گی کہ وہاں پہ جا کے اور ان کو
کسی کو ویسے نہیں نکالا جائے گا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر فیروز جمال, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہمیں پاکستان کا جو موقف ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. جو افغان پاکستان سے نہیں جانا چاہتے ان کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ انہیں افغانستان میں اپنی جان کے خطرات لاحق ہیں۔ مرتضی ظاہری نے ایک ایسے ہی افغان باشندے سے بات کی جن کا تعلق افغانستان کی ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کے خدشے کے پیش نظر ہم سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی تھی، جس کی وجہ سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا چہرہ نہیں دکھا رہے اور نہ ہی ان کا نام ظاہر کر رہے ہیں۔
شخص خود میں بے احتمال زیاد
مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ افغانستان میں یا تو مجھے مار دیا جائے گا یا قید میں ڈالا جائے گا۔ وہاں نہ مجھے آزادی ہوگی اور نہ ہی قید میں میرے کوئی حقوق ہوں گے۔ بس یہ دو چیزیں وہاں میرا انتظار کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواتین کی تعلیم، نسل کشی کے خاتمے اور مذہبی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ دو سال پہلے جب افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت آئی تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان میں پناہ حاصل کرنے یہاں کوئٹہ آ گیا۔ افغانستان میں 200 سال سے ہماری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہماری قوم نسبتاً پاکستان میں خود کو افغانستان سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے، اس لیے میں بھی یہاں پناہ لینے آیا تھا۔ جب طالبان نے افغانستان میں حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم قانونی طور پر ویزا لے کر پاکستان آتے، ہمیں فوری طور پر یہاں غیر قانونی طور پر ہی آنا پڑا۔ پناہ گزینوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، ہمیں بھی شروع میں بے روزگاری، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف وہ افغان پناہ گزین ہیں جنہیں افغانستان میں کسی جانی اور مالی نقصان کا خدشہ نہیں ہے، ایسے افراد کی شرح 90% ہے، مگر 10% لوگ ایسے ہیں جنہیں افغانستان میں جان کا خطرہ ہے۔ میری حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ سے اپیل ہے کہ ایسے افراد کو ملک سے نکالنے کے بجائے انہیں پناہ دی جائے۔
بیرسٹر فیروز جمال، جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ایسے کسی بھی افغان شہری کو یا افغان تارک وطن کو یا کسی بھی تارک وطن کو جس کو اپنی جان کا کوئی خطرہ ہو، اس کو پاکستان سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور خاص طور پہ انہوں نے حوالہ دیا کہ جس طرح سے پاکستان میں میڈیا آزاد ہے تو پاکستان میں ایسی کوئی بھی چیز اگر رپورٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور اگر وہ رپورٹ ہوتی ہے تو اس کو مینشن کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو جس طرح سے پاکستان کا اب تک کا موقف آیا ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ہولڈنگ کیمپس بنائے جا رہے ہیں جو کچھ دیر پہلے ہمیں عاصم علی رانا بھی بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضی ظاہری بھی چمن کے بارڈر پہ بتا رہے تھے کہ جو ہولڈنگ کیمپس بنائے جائیں گے، جو تقریباً 17 لاکھ کا نمبر اگر پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا اور اوریجنلی کے غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور خاص طور پہ افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر ان کو نکالنے کا جو ہے وہ بندوبست کرنے کا پلان ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پورا پلان اس کے اکارڈنگلی چل رہا ہے، تو اگر اب تک 60,000 افغان حکومت کہتی ہے، افغان طالبان حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ 60,000 افغان جو ہیں وہ واپس افغانستان میں آئے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کی حکومت کے نمبرز دیکھتے ہیں تو اس میں تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زیادہ نمبر جو ہے وہ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جتنا دوسرا گیپ ہے ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، اس حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں بھی ڈفرینٹ ورژنس لاتے رہیں گے اور سرکاری موقف لینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان میں جن غیر ملکی شہریوں کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا تھا ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ افغانوں کی ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے کابل کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے مختلف اعداد و شمار کے مطابق 6 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستان منتقل ہوئے، ان میں سے عام شہریوں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں، ہیومن رائٹس اور صحافتی اداروں کے ساتھ منسلک افغان بھی شامل تھے۔ اس وقت پاکستان میں پناہ لیے ہوئے صحافیوں میں سے کچھ سے وائس آف امریکہ نے بات کی، جن کے مطابق ان کی افغانستان واپسی کا مطلب ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوگا۔ نظر الاسلام کی رپورٹ۔
میری کچھ 2 رپورٹس ہیں کہ طالبان اور داعش کے خلاف ہے، کچھ بہت شارٹ رپورٹ ہے، میں نے شوز بنایا تو وہ بھی میرے پاس ہے، لیکن جو میں کام کر رہی تھی میرے کام وہاں تھی، مجھے اس طرح لگ رہی ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتی، مطلب اگر میں جاؤں تو شاید میں وہاں سکون پہ نہیں رہ پاتی، یہ میری پرابلم ہے۔
اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد کابل کی رہائشی فرشتہ عزیزی اس سوچ کے ساتھ پاکستان منتقل ہوئی کہ یہاں روزگار کے ساتھ ایک محفوظ زندگی گزار سکیں گی. تاہم پاکستانی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو بے دخل کرنے کے اعلان اور ان کے خلاف کارروائی کے بعد اب انہیں ایسا ممکن ہوتا نہیں دکھائی دیتا.
میں نیند میں تھی, ایک بجے رات تھی, میں نیند میں تھی, اچانک دروازہ دستک ہو گئی بہت زور سے. کہا کہ میں پولیس ہوں, اپنے پیر سے زور سے مار رہی تھی میرے دروازے کو. تو میں نے کہا ایک منٹ میں آ رہی ہوں. پھر انہوں نے پھر سے دروازہ مارا, میرے پڑوس کو بھی مارا, سارے پڑوس کو تنگ کیا. تو اچانک دروازہ ٹوٹ گئی. میں نے کہا بابا ایک منٹ صبر کرو, میں اپنا دوپٹہ پہنوں پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہوں. فوراً میں نے اپنے دوپٹہ پہننے کی کوشش کی تو دروازہ کھولا, اچانک پولیس آ گئی گھر میں. کیا ہوا کیا؟ کہا کہ ہمیں آفر ملا ہے کہ یہ اس گھر کو تلاشی کر لو.
ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں 250 کے قریب افغان صحافی رہائش پذیر ہیں. ان صحافیوں کے مطابق پاکستان میں سیکیورٹی کے علاوہ دیگر چیلنجز سے بھی وہ نبر آزما ہیں.
یہاں بھی مجھے دو دفعہ ٹیلی فون کے ذریعے دھمکیاں دی جا چکی ہیں. کیوں؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک صحافی ہوں, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں. میری بیٹی اور بیٹا تعلیم سے محروم ہیں, وہ اسکول نہیں جا سکتے. میرا کوئی کام کاج نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. میں ایک سم کارڈ تک نہیں خرید سکتا. میں شرم کے مارے اپنی بیٹی کی جانب نہیں دیکھ سکتا, اس لیے وہ مجھ سے اسکول جانے کا مطالبہ کرتی ہے. ایک دن وہ میرے ساتھ باہر جا رہی تھی, وہ بولی کہ یہ لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں, میں کیوں اسکول نہیں جا سکتی؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. میری بیٹی اب بھی مجھ سے ناراض ہے.
صحافتی تنظیموں کے مطابق افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 7,000 سے زائد صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں. ایسے میں جو صحافی ملک چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں انہیں دوبارہ سے ملک بھیجنا کسی بھی طور خطرے سے خالی نہ ہوگا.
سو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو فاقی حکومت کا فیصلہ ہے غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجوانے کا, اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جو لوگ جن کے زندگیوں کو خطرہ ہوگا ان کے سیاسی سوچ کی وجہ سے, ان کے صحافتی کام کی وجہ سے, یا ان کے انسانی حقوق کے علمبردار کی حیثیت کی وجہ سے, ان کو میرا خیال میں ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. یہ کیوں افغانستان سے نکلے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی کو وہاں خطرہ تھا.
پاکستانی حکومت کے مطابق اس وقت تقریباً 17,00,000 غیر قانونی افراد غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ افغان شہریوں کو مرحلہ وار رپورٹ کیا جائے گا.
سب سے پہلے جو فوکس ہے وہ ان عناصر پہ ہوگا جن کے یہاں پر کنٹینیوڈ سٹے سے پاکستان کی سیکیورٹی کو اور پاکستان کی اکانومی ان ٹرمز آف اسمگلنگ جن کا انوالومنٹ ہے ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمارا پہلا فوکس ان لوگوں پر ہے اور باقی پاکستان کے میں اپیل کے لاز اپیل کی گنجائش بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر ایک رول آف لا ہے پاکستان میں, تو پاکستان کے لاس کے مطابق اس پر فیصلے کیے جائیں گے.
پاکستانی حکومت کی یقین دہانیاں اپنی جگہ. فرشتہ عزیزی کا کہنا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں. ان کے مطابق وہ اپنا ملک خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں چھوڑ کر آئی ہیں, جہاں خواتین کو بنیادی حقوق کے ساتھ روزگار اور تعلیم سے بھی محروم کیا گیا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آج کے شو میں جس طرح کی سٹوریز ہم نے کچھ حد تک شامل کرنے کی کوشش کی, جس میں سے نظر نے ایک سٹوری لکھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ویب سائٹس پہ بھی ہماری اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ہمارے کچھ میٹیریل ایسا موجود ہے جس میں افغان ایسے جو جانا چاہتے ہیں یا جو نہیں جا سکتے اور جن کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یہاں ہیں, ان سب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور اس میں زیادہ تر کنسرنس ان کے یہی ہیں کہ وہ اپنی زندگی وہاں پہ جا کے نہیں جی سکتے. دو, حکومت پاکستان کی طرف سے موقف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے, اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں کی طرف سے اس حوالے سے کنسرنز جو ہیں وہ اب تک سامنے آئے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کې یا پټن کې ښاګي. له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ.
لخغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ فدویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنې کی خاګي او فدریم پړاو بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورستا تاسو د دې وی پانا پانزیو د خپل پخې پرونی وګوري او لخغه زایا تاسو کولی شي چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولي او وګوري.
نن او وضعیا
د نن او وضعیا د خبرونه لیرو درنو اوریدونکو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه بیا هم ساس خوخی او سوکالیزم همیشنه هیله ده پروان خبرونه کې درته د پاکستان ند افغان کډوالو د جګړې استلو او په وړاندې د ملت پاله پښتنو ګوندونو دریس پام دی اړه د ملما نظر مخلو او همدارنګه د سیمې او نړۍ خبرونه هم درته لرو په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو ته څنګه ویلي چې هغه هیواد نه یوازې دا چې د خراب اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ دی بلکې د ترهګرۍ خطر هم موجود دی. تفصیل
د کاناډا، اروپای اتحادیې، فرانسې، آلمان، ایټالی، جاپان، ناروی، برتانی او متحده ایالاتو ځانګړو استازو چې د روان اکتوبر میاشت په 13 منټه د ایتالیا د روم په خار کې غونډه کړې و. د سیشن به پورس د اکتوبر په 13 په یوې ګډې اعلامې کې ویل چې تباند 9.8 میلیون افغان وګړي د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ دي او عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماټانو په ګډ اعلامیه کې د طالبانو نه غوښتل شوې دي چې د میرمنو په ګډون د مرستندوی ادارو ټولو کارکونکو ته د اجازه ورکړي ترڅو هغوی وکړي شي خپل چارې په ګټوره توګه ترسره کړي. په ځانګړې توګه هغو سیمو کې چې ډېرې د خطر سره مخ دي او خزینه کارکونکو ته اړتیا پکې ډېره ده. په ګډ اعلامیه کې همدارنګه ویل شوې دي چې د 2021 کال د اگست میاشتې را پدې خوا چې په افغانستان کې واک طالبانو ته په لاس ورغله، همدې غربي هیوادونو او نورو نړیوالو مرستندوی سازمانونو د افغانستان سره ټول ټال 6.3 میلیارد ډالر بشري مرستې کړې دي. نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
لبل خو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ټامس نیکلسن د روم په غونډه کې په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره یو نوی اساسي قانون باید په هغه هیواد کې د یو ټول شموله شفاف او با معنا ملي مفاهمت نورسته جوړ شي. د امریکا غا واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولا عبد السلام حنیفي وایي چې د پاکستان نه د افغان کډوالو په جبري توګه شړل د ټولو نړیوالو معیارونو په خلاف دي. حنیفي د سه‌شنبه په ورځ د لړم په نهمه د ننګرهار ولایت د تورخم په خارګوټي کې له پاکستان نه د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر نه د لیدنې په محل خبريالانو ته ویل حکومت به وطن تاسو ستنیدونکو کډوالو سره د خپل توان مطابق مرسته کوي. مولا عبدالسلام حنیفی له پاکستان نه وطن ته د ستنیدونکو کډوالو د سنیدو لپاره د طالبانو د مشر لخوا د جوړ شوی عالی کمیشن مشري په غاړه لري. لبل پالاوه د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوګتی د ایکسپورټولینز شبکه خپل پانه لیکلي چې نن موږ له څلور شپې ته هغه افغانانو سره خدای پاماني وکړه چې د نوموړي په وینا بیرته خپل وطن ته په سنیدو پیل کړي. په عین وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا خبریاله سارا زمان په خپل لیکلي ریپورت کې وایي چې له پاکستان نه د بیا اسنادو افغان کډوالو د شړل لامل د اسلام آباد په ګډون په غټو خلون کې په سوداګریزو مرکزونو کې کاروبار سوکه شوی د کارګرانو کمبود رامنځته شوی. دا واشنگټن دی. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په تیر یو کال کې د سوداګرۍ د بیلانس کسر 1.5% زیات شوی. د دغه بانک د اکتوبر د 10مې یعنی د لړم د 9مې په ریپورت کې ویل شوی چې د روان 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 4.4 میلیارد ډالر ته لوړ شو. افغانستان په 2023 میلادي کال کې د خپل ټولو وارداتو 1% له ایران نه وارد کړي. د دې ریپورت لمخه دا وخت پاکستان د افغانستان د صادراتي موادو تر ټولو غټ مارکیټ دی چې 55% کې مالونه ورته صادرای. د افغانستان د بیا رغونې پروژو د څار لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار واچ د افغانستان بانک د یو تازه ریپورت لمخه کې څه هم چې د روان کال پروسته د میاشت کې په نور اقتصادي سکتورونو کې بهتروالی ولیدل شو، خو د سوداګریزي بانکداري په سکتور کې چندان زیاته بهتري ونه لیدل شو. یو شمېر بهرني پاسپورت لرونکي کسان د چاشنبه پورز د لړم په لسمه ورسره هغه لغزینه وتل چې مصر د اکتوبر په ومه د اسرایل او حماس د جګړې د پیل راهسي د لومړي ځل لپاره د رفح سرحد د خلکو پر مخ پرانیستو. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا په مجلس کې د بهرنی چارو او د دفاع وزیرانو د اسرایل او یوکرين او سرحدي امنیت لپاره 1.6 میلیارد ډالر بودیجې په حق لا د سناتورانو پښتون تازه ابونه ورکول سو کسانو د جنگ په خلاف مظاهره وکړه او غونډه څو ځله اخلال کړه. د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوید آستن د سنا مجلس د بودیجې ځانګړي کولو کمیټه ته غوړ پښتنو ته ځوابونه ورکړل. مظاهره چانو په امریکایي چارواکو تور ولګاو چې په غزه کې د فلسطینیانو نسل وژنې سره مرسته کوي. له بلې خوا د شکلاندې فلسطینیانو د نیولو په غرض هر ورځ په لویدیځه غاړه کې په ښارونو او ښارګوټو د اسرایلي عسکرو د ارغلونو له امله د اکتوبر له 8 وروسته تر دې دمه له 100 نه زیات فلسطینیان وژل شوي. که څه هم چې اسرایل وایي چې عسکر د تلاشیو په مهال هغه سان لټي او نشي چې له حماس سره د اړیکو شکی پر راځي، خو په لویدیځه غاړه کې د وژل شو فلسطینیانو 10% کې ماشومانو او د کابل د دارالامان تاریخي معنی د عامو خلکو د سیل لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اداري دفتر لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د کابینې وزیرانو مشرانو او ژورنالیستانو هم پکې ګډون کړو پرانیستل شو. څو لن سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو لوبغاړی غواړي چې خپل ګټلې مډال او پلوري او پیسې د پاکستان نه په جبري توګه استل شو کډوالو ته د مرستې په توګه ورکړي. فرید ملک په خپل فیسبوک پاڼه خپل هیوادوالو ته په خطاب کې لیکلي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د خپل هیواد د کرکټ په ټیم کې برخه واخسته او په سیمی فائنل کې پاکستان ته په ماتې ورکولو فائنل ته لاره وموندله او د سپین زرو مډال یې وګټو. سعودي عربستان چمتو دی چې په 2014 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام فیفا د نارینه لوبغاړو د سیالیو کوربتوب وکړي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روان چارو او د نن او وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو لیدو ته خره خلاص د سیمیو نړۍ خبرونه مو اوریدل او سم د قدرمن ملما سره بحث پیلو. په خبرونه کې امنګ سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خوشحال دلی د مرسیال نصر الله زیر سپ ملما دي چې البته د خپل ګوند ایالتي مشري هم کوي. ایالتي مشرم د ګوند نو دوی ته خره خلاص یو هله د زما کا کووري زیر سپ په خیر اغلی خبرونه ونتا
مهرباني کور ودان تاسو ریمه صحیح
کور مدان چې بلنه منلې د پخپرونه کې را سره سي زیره سپ تاسو په جریان کې استي چې د پاکستان حکومت یو میاشت تقریبا سلګون زره افغانانو ته وخت ورټاکه تقریبا 1.5 میلیون افغانانو ته چې دوی باید د اسناد نه لري قانوني دوی باید افغانستان نه وزید. افغانستان وضعیت هم تاسو ته معلوم دی په پاکستان کې د افغانانو مشته دل دلایل دا ټول تاسو ته روښانه دي. اگر چې دا پښتنه به په دې خبرونه کې تکراری یا مغوړی ستاسو نظر په وخلو چې ول پاکستان افغان کډوالو لپاره د سزار بلا جل وټاکه
ډیر مننه تاسو کور ودان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په پاکستان کې یو نگران حکومت دی چې د پاکستان د عین د لاري هغه د منډیټ نه لري چې دا اهمي او بنیادی فیصله وکړي. دا د یو منتخب حکومت کارو چې دوی دا کومه پریکړه وکړه نو د دې صدا معلومه ده چې په پاکستان کې دا وخت یو سیویل مارشل لا ده. او بل خبره دا ده چې افغان کډوال ولس د پاکستان او د ملګر ملتو دغه د زیلی ادارې یو ان ایچ سی آر په مرزي دلته راغلي دي او دلته ووسی تر هغه وخت پورې چې ملګر ملتونو او دا پریکنه وکي پاکستان دا ته پابندې د معاهده د لیازا چې یو افغان کډوال د دې ملک په زور نه وباسي. خو بدبختانه دا وخت یو نگران حکومت ته چې دا کار صرف د پاکستان د عین له رویا چې په ملک با ټول تاکنې کوي او هغه به په صفا شفاف انداز کې د دې علاوه د دوی سيو اختیار نشته.
بله بله ازیر صاحب په دې حال کې تاسو وایئ چې دا منتخب حکومت نه د سرپرست اداره ده د دې دومره لوی مسولیت اختیار یا د سکار اختیار نه لري د یو منتخب حکومت کارو ولې د دا سی یو کار وکړ چې نه د نړیوال ټولنې خبره ومنله نه د افغانستان کې چې اوس طالبان حاکم دي د هغه سره کوم تفاهم ته ورسېدل چې هغه هم شکایت لري او نه د نړی د هیڅ هواد د بشري حقوقو لړخه کده موضوع ته وکتل شي د هیڅ اړخ یعنی په هیڅ اړخ کې ډډن لګ ولې دا سی یو کار وکړ.
پاکستان دا ټول بنیادی طور دا د افغان په ضد کې دا عمل کوي. دلته نه یوازې دا چې افغان کډوال ولس دوی دې حالت ته ورسول بلکې د پاکستان کې میشت په کروڑونو پښتانه چې په پنډۍ او په لاهور او په کراچي کې دي چې هغه د پاکستانی اسناد لري هغه جیلو ته بیایي هغه د خپل کاروبار د خپل ژوند د معاشي ژوند څخه بیزاره کوي. د دې مقصد هم دا دی چې دا پښتانه د خپل جایدادونه پریږدي د خپل دلته چې د دوی په اربا او روپۍ دلته د دوی جایدادونه دي هغه د دوی سپارت سي. او خو بل خبره دا ده چې په افغانستان کې هم د هغه حکومت دی چې په خپل پاکستان دا وی حمایت کړي دا وی په مرزي باندې حالت حکومت ناشته خو بدبختانه د افغانستان حکومت هم په دې باندې خاموش دی هغه یو خبره نه کوي. نن دلته موږ په خپل وس باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي پښتون تحفظ مومن او بیا نېشنل ډیموکراټیک مومن لتیر څور جرایتي احتجاج کوو. پرون په کوټه کې یو ډیر سره لاریون وسو چې په زرها او خلکو په دې شرکت وکړي او موږ دا غوښتنه کوو د پاکستان ته چې د افغان کډوال ولس خلاف چې کومه کاروایی تاسو روانه کړې ده دا په کار دی چې پوری تو بند شي. د دې لپاره
زیر سب و د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې سابقه دار ګوند یو موقف لري د دې په شمول د نېشنل دیموکراتیک ګوند یا نور ګوندونو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشرانو د هیله سرګنده کړ چې افغان ماجر سره د داسې رویه نه کیږي په مختلفو دلایلو پیشنهادونه وکړل. ولې د پاکستان حکومت د هیڅ ګوند خبره ونه منله؟ که د افغانستان سره اړیکه اصلي یا نړیواله ټولنه خو پریږده
پاکستان کی بنیادی طور دلتا حکومت چی دی آغا دا پنجاب دی دا پاکستان ٹولی چاری دا پاکستان فوج دا دا پنجاب سے تعلق لری دا پاکستان سیول اور ملٹری بیوروکریسی دا پنجاب سے دی دا پاکستان لوئی لوئی سرمایہ داران دا پنجاب سے تعلق دی دا دی فیوڈل لار دا پنجاب سے تعلق دی چې دا یو کنسورشیم دی یو گروپ دی چې دې ته موږ پنجابی استعمار وایو چې دا بنیادی طور افغان دشمن دی پښتون دشمن دی او دوی دغه ګام پورته کوي چې دا د ملګرو ملتو د جنیوا کنوینشن دا ټوله خلاف ورزی ده خو د دې باوجود دوی دا عمل کوي او موږ په افسوس سره وایو چې دلته ډیر ګوندونه چې ځان ته پښتانه وایي او د دوی سره په حکومت کې شامل وو د شهباز شریف نواز شریف سره او موجوده نگران حکومت هم د دغه پاکیانو په مرضی راغلی دی کاغه جمعیت علما اسلام دی کاغه زموږ پخوانی چیرمین محمود خان اڅکزی صاحب وو دغه ګوند دی او مسلم لیگ پیپلز پارټي دا د دې په مرزي باندې دا هر څه روان دي د دې په مرزي باندې
اوس خو دغه اسلامي ګوندونو مثلا انتقاد پی کړی دی چې د افغان مهاجرو سره د پاکستان د حکومت دغه چلند غندلی دی. هغوی هم انتقاد کړی دی. محمود خان اڅکزی صاحب هم پی انتقاد کړی دی چې افغانانو سره د باید داسې چلند ونه شي. خو دغه د محمود خان اڅکزی وبخئ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خوشحال د ډلې چې تاسو یو صوبایي مشري هم کوي د دې ډلې دریسو تاسو څه وکړل؟
وای واجی خبره ده چې واجی یو بیان جاری کول دا ځان ته خبره ده. د دې لپاره دا مذهبي جماعتونه دا تا چې نوم واخسته دغه جماعتونه په کار دی میدان عمل تر اوځي دا په کار دی یو لوی پاسون وسی دا ټول پاکستان راشي لکه مسجد سلور پاکستان ګډ پاسون کړی دی بل سبا په کوټه کې کار بندیز دی باور بیا جلسه دا بیا په ټول وطن کې موږ جلسې کوو هرتالونه کوو کار بندیزونه کوو شټر ډاون هرتال کوو.
زیر سب خلک دې حالت ته رسیدلې دي چې د مشرانو نه خصوصا د پښتنو مشرانو نه عملی ګام غواړي یو نتیجه غواړي. دغه مبارزه خو د ډیر وخت د کلونو نه د سلو کلونو نه مخکې د پیړې په وخت مګر نتیجې نه دا ورکړې. پښتونخوا ما غسه خور ده خصوصا اوس چې کوم دریز نیول شوی ده اما اوس خلک عمل غواړي. ګور اجازه راکړئ زما پښتنه نه ده ختمه
جلا ګوند دغه کې مشخپل کانګرس وکي زموږ بنیاد اختلاف هم په دې خبره وو نظریاتي چې زموږ په خوانی چیرمن صاحب دا پارٹی ونډ نه راغوسته اجتماعي شعور اجتماعي قیادت نه منای او دغه پالیسیانی ننه مشکلات یو دغه پالیسیانی دوی پلویانو د دې پاکستان فوج ته د اختیار ورکول نن چې په پاکستان کې سیول مارشل لا ده دا اختیار هم دغه پارٹیانو ورکړي دوی د نگران سرپرست حکومت قائم کړي او د دوی د لاس نن نه یوازې دا چې افغان کډوال ولس بے عزتی روانه ده د دوی توهین روان دی دی په زور د ملک باسي او په ډیره توهین امیز طریقې باسي.
بله زیر سب زما پښتنه بله زما پښتنه مخکې نیمګړې پاتې شوه چې ما ویل خلک اوس د عملی ګام ته انتظار باسي او د نتیجې یو نتیجه غواړي. ځکه دا مثالونه چې تاسو ورکړه دا مبارزې لاریونونه غږ پورته کول غونډې ناستې دا ډېرې شوې دي. مثلا زه یو مثال تاسوم د چمن سپین بولډک لاره بنده وه په زرګونو په سلګونو وبخې په لسګونو زره افغانان ووتل لاریونه وکړه د دغه تفتیش او د اسناد او د لیدلو چې دا قانوني دی او غیر قانوني دی په پاسپورت دلار شي او څنګه دي دی کې دوی څونه اعتراض وکړه اما همدغه ګوند چې تاسو یې اوس ایالتي مشر استي څه وکړل د خلکو د مرسته لپاره څه وکړل د پاکستان د حکومت د دغه تګلارې په ځدم څه وکړل
یو سیاسي ګوند یو مشوري زدادا چې مو سرکار د ولس په طاقت باندې په لاریون باندې په کار بندیز باندې په درنو باندې په پرلت باندې موږ حکومت پاکستان د پنجاب واکداران دې ته مجبور کو او په لکونو خلک روډو تر او باسو چې دوی دغه خپل فیصله واخلي بیرته او هم دغه د دې لړۍ په سلسله کې موږ دا دی دا ګامونه پورته کړه پرون سره مظاهره وسوه هړتالونه به کېږي کار بندیزونه به کېږي چې موږ دوی ته مجبور کړو چې دوی دا فیصله بیرته واپس واخلي او زموږ د دې ګوندونو څخه نن د پاکستان ستري موکمې تم خلک سره دی په اسلام آباد کې چې دغه د انسانیت مسله ده هغه موکمې ته موږ اپیل کړې دي درخواست می دایر کړې دي چې دا د پاکستان د حکومت دغه فیصله وقار دی چې د دې سره من کی او افغانان دلی پاتې شي.
بله خب یو لن جواب کرا کوي زیر صاحب امداوس په بلوچستان کې کوم مرکزونه چې جوړ شي ودي او په لزګونو زر افغانان کډه بار په لارګانو کې کډه بار دي سپینګيري ځوانان زړې خزه ماشومان دا ور سره دي دغه ګون یا عمل ته پراته پښتانه به څومره صدې کډوالو سره وکي دغه د عمل همدا وخت ده
خو به موږ هر څه تعاونم وکړو خدا د پاکستان د پولیسو د پاکستان د سکیورټي ادارو کاغه سیدا کنور دا دوی پلاس کی دي موږ بنا پریکړه کړی دا چې د دې دغه کیمپو مختمز پر نتور کو مشدی راووزو د دې په خلاف باندې او دې ته مجبور شي دې ته دې کار لا واخلي.
بله زیر سب تاسو معلومه ده چې په لزګونو زرو افغانانو پنګونه کړې و په پاکستان کې ورکوټه یا غټ کاروبار درلوده سوداګری کوله دکانداري کوله یو تجارت کوو کار لاره کورونه اخسی او جدادونه اخسی او اما په دغه رقم دوی اوس استلکیږي او وېستل شول یعنی ولکیږي پازابيږي توهین تحقیر سپکاوي چې په تاریخ کې به د بشریت څوک د افغانان وای چې موږ به هیر نکو پار صورت اوس په اقتصادي لحاظ کې وګوري پاکستان د څنګه تاوان دی په اقتصادي لحاظ زما bale زما پښتنه دا و چې په اقتصادي لحاظ د پاکستان لپاره څه زیان راسي
ګوره دا کډوال چې راغلي دي د پاکستان ته ډېری زیاتې فائدې رسولې دي د دې کډوالو لاس تیر 15 کال د افغان کډوال ولس دلته کښت کروندې خلکو ته ورزده کړه دلته خلکو ته په اسانه توګه د مزدوري کوله دلته د دې لوګي دلته ارزاني ده د یو مزدور کبل څو فصل روپي کار کوي یو کډوال افغان چې دلته دی هغه په 500 روپي کار کوي او افغان کډوال ولس د پاکستان معیشت ته په اربونو روپي د ګټه رسولې ده امریکا دا وایي چې ماته نیوی عرب ډالر مشته ګټه رسولې ده استرالیا وایي یو کډوال د کال یو لک ډالر مشته فائدره رسي د غرنګه افغان کډوال ولس د پاکستان معیشت ته فائدہ رسولې ده تاوان نه دی رسولې او دا ګټه رسولې ده ورته دی باوجود
نو څه نو ولې به پاکستان وزیر صاحب ډیرو وخت خبرم په ګل بدل چون وخت کم دی غواړي چې ساس نظر ډیرو لرو په خبرونه کې پر سیال کې چې د پاکستان اقتصاد هم ټولو ته معلومه دی چې په کم ساته کې د اقتصاد څومره ضعیف دی او د بل خوا کې د مهاجرینو د افغانانو لور دی ته د مهاجرت برکت ورته دومره ګټه رسیدل چې دا تاسو وي نو د دې تر شا کوم بل انګیزه دا ولې په دغه وخت کې چې الته د بیکارینه د افغانستان
خلک د بیکارینه دی خو اوري جیدادونه جوړ کړی دي دوی اصل کې د جیدادو ته دوی ته دغه کړی چې دغه جایدادونه به موږ قبضه کوو، د دوی دلته په بینکو کې پیسې پرتې دي چې دا پیسې موږ ضبط کوو، د دوی جایدادونه موږ ضبط کوو، د دوی معیشت وو نه یوازې د افغان کډوالو بلکې دلته پښتانه چې میشت دي د دې ځای دي، د دوی په باره کې هم دغه فیصله ده چې دوی هم معاشي طور د دوی ژوند خراب کړي. تاسو وینئ په چمن کې نن دا د پنځلس ورځې اوسې پرلت ناست دی، هغه ته وایي چې تاسو به پاسپورټ باندې به د ډیورین کرښه کراسوئ چې هغه خلک نور سره مني، پرلت ناست دی. نو دا د پنجاب پالیسي ده د پښتنو خلاف، د افغانانو خلاف. موږ هغه افغانانو ته وایو چې دوی راوسته د نن څخه پنځه څلوېښت کاله مخکې چې دا مجاهدین دي، دا خو د سو مرتبه لري او دا چې دي مهاجرین دي، مست مدینه انصاریو په کار دی دوی ته خپل جایداد ورنیمای کو، کده چا زنانی او طلاق کی دی افغان ته ورکه، دا مجاهدین دي. نن هغه مجاهدین چې دوی ساتل افغانستان په وران کوي، نن هغه مجاهدین دوی په زور باسي، هغه افغانان نن دوی په زور باسي. حتی هغه ماجتونه چې د افغانستان د تباهۍ لپاره استعمالېدل، نن په پاکستان کې هغه جماعتونه اعلانونه کوي چې افغان کډوال دي ووځي. نو موږ دې خبرې ته حیران یو، موږ دا خبر افغان ولس ته کوو چې نن په افغانستان کې حکمرانان دي یا دوی د دوی لپاره جنګېدل، د دوی لپاره افغانستان دړي وړې کوي، د دوی لپاره افغانستان افغانان څلوېښت لکه شهیدان کړه. نن هغه پنجابی استعمار نن دوی په دې طریقه باندې باسي، د دوی بېعزتي کوي. خو موږ د ملتپاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې د هغه چیرمین خوشحال خان کاکړ دی، د هغه شریک چیرمین مختار خان یوسفزی دی، موږ په ډاګه دا خبره کوو. موږ دا د ملتپال ګوندونه عوامي نېشنل پارټۍ ده، نېشنل ډیموکراټیک موومنټ دی، پښتون تحفظ موومنټ دی، موږ په ګډه باندې دا ټول کوو. د دې هر څه باوجوده موږ دا وایو چې دا کډوال دا دلته حق لري چې په پاکستان کې واوسي. تاسو حیران ورته چې د پنجاب هر جرنیل د دین د کینډا د امریکې ډیول نېشنلټی لري، لندن تولار سي، مانچستر تولار سي، دا د پنجابیانو سره ډک دی. هلته به دی دوه شهریت اخلي، د پنجاب گورنر چوغری سرور دلته گورنر وو، هلته دی په برطانیه کې د برطانیه د پارلیمان ممبر وو. نن د برطانیه وزیر اعظم یو هندو دی، د هندوستان دی.
بله بله، زیر صاحب په ډېرې بخښنه،
د هند سره تعلق لري.
بله په ډېرې بخښنه، وخت ډېر کم دی. د معلومات او رپورټونو لپاره د پاکستان په ځینې سیمو کې د افغانانو نه قانوني اسناد اخیستل شوي دي، چیري شوي دي او دوی پازاب کړی شوي دي. یوازې نه قانونه یا نه اسناد لرونکي افغانان که اوس ایستل کیږي او په ځای داسې احتجاج کیږي، خو که د دې نه وروسته بله جوپه کې مثلا د خلک هم چې قانوني اسناد هم لري د افغان په نوم دوی پازابیږي، ساسې دریز به څه پښتانه هلته څه کولی شي؟ سیاسي ګوندونه چې د افغانانو په دفاع ته ولاړ دي، یا دوی څه کولی شي؟ آیا دا د حل لار ده؟ څه د حل لار ورته لري؟ ساسې وړاندیز به د حکومت ته سي. اکثرا ملتپالو ګوندونو مشران د پاکستان حکومت سره ښې اړیکې لري، امتیازات ورنه اخلي. بله،
چې د چا سره کارډ وي، اقوام متحده کارډ ورکړی دی، پاکستان کارډ ورکړی دی، دې ته دوی هیڅکله غږ نشي کولی او نه د دوی حق دی. هغه خلک چې د پنځلسم اګست 2021 د دې کودتا بعد چې پاکستان ته راغلي دي، هغه هم په بد حالت کې دي. هغه تم دوی قانوني طور د جنوا کنوینشن مطابق
ډیر مننه نظیر صاحب، ستاسو د کور ودانې چې په خپرونه کې برخه واخیسته، خبرې ډیرې دي. نو د خپرونې وخت همدومره، کورم ودان. درنو اورېدونکو تاسو نه ډیره مننه چې تر دې شپې مالته او که د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اورېدئ. نو کوم ودان خلانه شی وو کې تاسو غږ یا صدا شمه خبرونه پیلېږي او دې کې او دې کې اوسه تر بیا الله پاک.